السلام علیکم ستړي مشایزه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو وروسته مخامنې خبری مجلې ته رابولم. د کندوز په دشتیارچي کې د پرونی بمبار د لاڅېړنې لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسون ټاکل شوی دی. د خبری پروګرام کې تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي او له خبرونو وروسته نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
په مکرې د مهمو خبرونو سرخط ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د ملکي خلکو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي 14% هغه ماشومان چې دوی خبرې ورسره کړي د جنسي تجاوز قرباني شوي دي. کندهار کې په عینومېنه کې نن د کرکټ یو لوبغالی پرانیستل شو او د روسیې جمهور رئیس انقرې ته رسېدلی دی. اوس پر خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي چې د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. یوناما ویلي چې په سیمه کې د دوی د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو پر راغونډولو لګیا ده. د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویلي چې په دشتیارچي کې په پرونی بمبارد کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي. راتمنش ویلي چې حمله د وسلوالو طالبانو پر غونډه شوي چې د کویټې شورا غړي هم ورغلي وو. خود کندوز د دشتیارچي ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې په تلفاتو کې ملکي کسان هم شته. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی به د حقیقت موندلو لپاره دشتیارچي ته ولاړ سي او کچري ملکي خلک وژل سوي وي پټه خوله نه پاته کیږي.
بلاخره مشران جرګه یو کمیسیون معذب کوي چې د ولاړ ساتنه د ټول موضوع بررسي کې د بررسي نه وروسته کې چیرې دغه په واقع سره ملکي کسان شهیدان شوي وي، یعنی دوی د ولس په مقابل کې ظلم شوی نشي پاتې کېدای.
په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي 14% ماشومان چې د دوی په یو تازه څېړنه کې خبرې ورسره شوي په افغانستان کې د جنسي زور زیاتی سره مخامخ شوي او قرباني شوي دي. د دې کمیسیون مشري سیما سمر نن د کوچنیانو د وضعیت په اړه د خپل ادارې کلنۍ رپورت خپور کړ چې وایي 15% ماشومان کار کولو ته مجبور دي او له دې عمله زده کړې نشي کولای.
اطفال کارگر که شاگرد حیات است، شاگرد
دغه کارگر مشومان چې د خیاطۍ ننوایی او اترکان شاگردان دي کار کوي. د 30% عمر یې شاوخوا 12 کاله دی. د 290% هلکان دي.
سیما سمر وویل اکثر هلکان د کورنیو د کمزور اقتصاد له امله کار کولو ته مجبور دي. دغه رپورت جزئیات زموږ پر پاڼه باندې لوستلی سي. د کندهار په عینومېنه کې نن د کرکټ یو لوبغالی چې د هند په مرسته جوړ شوی پرانیستل سو. په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وارا په کندهار کې نن وویل چې پر دې لوبغالی ولکه ډالر لګېدلی دي. ښاغلي وارا په دې سیمه کې د یو لوی سټډیوم جوړولو ژمنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي دا په افغانستان کې د کرکټ دریم معیاري میدان دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې 206 روغتیایي مرکزونه جوړوي. د دغو پروژو قراردادونه نن د افغانستان د امیر روغتیا وزیر او یو شمیر هغو مؤسسو چې دغه روغتیایي کلینیکونه او روغتونونه به جوړ کړي لاسلیک کړل. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون مشر د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د روغتیایي مرکزونو د جوړولو تر څنګ د خدماتو د وړاندې کولو برخه کې کیفیت ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ملي مسلم لیگ ګوند او تحریک آزادی کشمیر ډله د بهرنیو تروریستانو ډلو په لیست کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې پرون خپور سوی ویل شوی چې د پاکستان ملي مسلم لیگ ګوند له لشکر طیبه سره د تړاو له امله او همداراز تحریک آزادی کشمیر ډله چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې فعالیت لري له لشکر طیبه سره د تړاو له امله په بهرنیو تروریستانو کې ګڼندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لشکر طیبه تروریستي ډله بولي. په بیان کې څرګنده شوی چې د دوی دواړو ډلو مالي سرچینې او جایدادونه به چې د امریکا تر اختیار لاندې دي کنګل شي او امریکایي وګړي له هغوی سره د مالي معاملو منع دي. په ملګرو ملتونو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له یمن سره د بشري مرستو لپاره د 2.985 میلیارد ډالر غونډ کړي. ملګرو ملتونو ویلي پر دې پیسو به له یمنیانو سره بیړنۍ مرستې وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش نن په جنیوا کې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د استازو غونډې ته وویل چې یمن له مصیبته په ټک حالت کې دی.
Yemen's situation today is catastrophic. But with international support.
د وای په یمن کې روان وضعیت بحرانی دی خو د نړیوالو په مرسته مشکولای سوچې هلته د وی وشتمحالي غمیزه مخنیوي وکړو. یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادی د پلویانو چې سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړ کوي او د حوثی ملیشه ډلو چې د ایران ملاتړ ورسره دی په لانجه کې ښکیل دی. رپورټونه وایي له 2015 میلادي کال راهیسې چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف پوځي عملیات پیل کړي، لږترلږه 10,000 یمنیان وژل شوي او 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن انقرې ته ورسېد. هلته به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. دا په روسیه کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو وروسته چې پوتین وګټل د هغه لومړی بهرنی سفر دی. د کرملین په وینا پوتین او اردوغان به نن د ترکیې د اټومي انرژي د تولید کارخانه پرانیزي چې د روسیې په مرسته جوړه شوې. دواړه به سبا په انقره کې د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره ګوري او د سوریې پر جګړه به چې درې واړه هیوادونه پکې ښکیل دي خبرې کوي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کندوز کې پرون بمبار شوی چې ویل کېږي په طالبانو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. خو کارپوهان ټینګار کوي چې لومړی باید له داسې بریدونو ډډه وشي او طالبان دې هم ملکیان نه سپر کوي.
کله چې موږ د اویا نفرو ملکیانو د تلفاتو خبره کوو او په مقابل کې به د اوو نفره طالبان وژل کېدو خبره کوو، د په هېڅ وجه باندې دا اصلا د منطق خبره نه وینم. ولې طالبانو ته مناسبه نه ده چې ملکیان سپر کړي؟
د افغانستان دفاع وزارت د پوځیانو لخوا په طالبانو باندې د وسلو د خرڅولو رپورټونه ناسم بولي.
دا بيخي مطلق هم راده اومد چه پرسونال دو اردوی ملی کم صلاح تجهیزات دشمن بانده خلط کرده. دشمن ده هر داینه پیدا کرده داده خوی کار ده.
او د تور پوست امریکایانو د حق غوښتونکي مشر مارټین لوتر کینګ نن له وژنې نن پوره 50 کاله تیر شول. ستونزمنې ورځې مو په مخ کې دي، خو دا خبره اوس ماته بې معنا ده. تاسو لومړی مطلب ته د افغانستان مشرانو جرګې د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ د دوشنبې ورځې د پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی. د دې جرګې مرستیال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه ملکي خلکو ته هم مرګ ژوب لري او په کار ده چې دغه پیښه په اړخیزه توګه وڅېړل شي. اخوا په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي وایي د تېرې ورځې هوایي برید په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوی دی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان مشران جرګې د کندوز ولایت د دشترچی ولسوالۍ د وروستي هوایي برید په اړه کلک خبرګون ښودلی او د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مشران جرګې یو شمېر غړو د دشترچی ولسوالۍ د دوشنبې ورځې پیښه د اندېښنې وړ وبلله. ښاغلی صدیقي وایي د یو شمېر وکیلانو د معلوماتو له مخې د دشترچی په دفتني سیمه باندې هوایي حمله کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي چې د ده په خبره ډېری ملکیان دي.
د دې موضوع په اړه باندې بلاخره مشران جرګه یو کمیسیون معذف کوي چې د ډالر ساتتا دغه موضوع قچا کمیسیون دغه ټول موضوع بررسی کوي. د بررسی نه وروسته بیا تالار ته وړاندیز کوي. دغه نه وروسته بیا مونږ امنیتي سکتور غواړو. په دې موضوع باندې مونږ چپ نه پات کیږو چې چیرې دغه په واقعیت سره ملکی کسان شهیدان شوی وو یا د دې دولت په مقابل کې ظلم شوی یا مونږ چپ نه شو پات کیږی. دغه موضوع مونږ ډېر جدي بررسی کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش له دغه پیښې وروسته ویلي چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پایله کې د دغه ډلې 100 تنه وژل شوي چې یو شمېر قومندانان هم پکې شامل دي. خو د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې په مدرسه کې د دستربندۍ مراسم روان ول او په وژل شوو کې چې ډېری ملکیان د ماشومان هم شامل دي. په یو شمېر سیمو کې د هوایي حملو عملیاتونو پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله یو له هغو جنجالي مسایلو نه ده چې له امله تل په افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو د ملي شورا د استازو مدني ټولنو او خلکو لخوا انتقادونه کیږي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازی عبدالودود پیمان وایي د کندوز ولایت د دشتارچی په دفتني سیمه کې هوایي برید د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوی دی. د ده په خبره په دغه راټولېدنه کې د طالبانو د ډلې یو شمېر مهم مسیرو له کوټې شورا نه هم ګډون درلود. درلود.
زیر عنوان دستبندی طالبان کویته و دیجا جمع شده بودند.
دی وای د دستبندی په پلمال کویته او زین نورو سیمو څخه ډیر طالبان راټول شوی وو. د مرکشوب لپاره شمیره نه معلومه، خو په دې پویګو چې دلته دوی د دستبندی په بهانه نظامی ناسترل او زنونه برابرول. د طالبانو مشان په دغه ناست کې وو نو ځکه دولت پر بمبار کړی دی. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی وایي چې په بمباریو کې طالبان هم وژل شوي، خو ډېره مرکشوب له ملکي وګړو ته اوښتی ده. خو طالبان ویلي چې په دغه حمله کې د دوی ملګرو ته مرکشوب نه ده اوښتی، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د شتیرچی په کندوز کې یو له نامنو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې د کندوز د ولایتي شورا او د ولسي جرګې د ځینو غړو په خبره ډېرې برخې د طالبانو په ولکه کې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ د پرونی بمبار په اړه مو وروستي جزئیات واورېدل. د سیاسي چارو کارپوهان د کندوز همدغې پرونی پیښې ته په اشاره وایي په حساسو شرایطو کې باید له داسې بریدونو ډډه وشي. لیکوال او سیاسي کارپوه انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او یا حکومت لخوا د بریدونو دوام به د سولې لپاره وروستۍ هیلې زیانمنې کړي. ښاغلي خادم ټینګار وکړ که څه هم د څو طالبانو لپاره د ګڼو ملکیانو وژنه مناسبه نه ده، خو طالبان هم باید له ملکیانو د سپر په توګه کار وانخلي. له انتظار خادم سره مې مخکې خبرې وکړې او لومړی مې د کندوز په دشتیارچی کې د پرونی هوایي حمله په اړه د تحلیل وغوښت.
په دواړو طرفونو کې د شرارت توم نو مال ډېره ده. کله چې تاسو نړیوالې ټولنې ته ګورئ نو هغې به کله دا خبره کوله چې موږ اصلا په ځمکه کې یو انچ شی هم وینو. نو بهتره خبره دا وه چې دغسې حملو یا دې ته ورته د حملو عملي کولو کې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت باید مطلق دقت نه کار واخلي. دویم اساسي مسله دا ده چې افغانستان د ډېرو حساسو حالاتو نه تېرېږي. کله چې ولسمشر غني او نړیوالې ټولنې په تفاهم باندې طالبان ته سولې وړاندیز وکړ نو خلک په شک کې وو چې ګواکې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنه حقیقت لري یا په دغه برخه کې له حقیقت او رښتینولۍ کار اخلي کنه. نو بهتره خبره دا ده چې موږ په دغه وخت کې توکېدلې هیلې د سوال سره مخامخ نه کړو. زموږ صداقت او رښتینولي د طالب په وړاندې باندې باید دا اصلا کوشنمار دې ته تر شا کېنږدو. دریم اساسي مسله دا ده چې کوم پام وي د طالبانو مشر صاحب وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به خپلو ستروکو کې له مخ پر مخ جګړو نه لاس واخلي او ځانمرګې بریدونه وکړي. په خپل ذات کې دا د هغه هیلو د هغو اربانونو چې د افغانستان د ولس په ژوندو کې تېرېدلي وه هغوی ته یو سخت ګوزار و. نو کله چې دغسې حملې کېږي په مجموع کې هم د طالب طرف او هم د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه او د هغوی حقانیت او د هغوی ژمنتوب سولې ته او د افغانستان د ولسونو سره د دوستۍ دغه کومه انځور چې دی کوم دغه حالت چې دی دا جریحدار کوي. داسې حال کې چې بل دې چې تاوان ورسي بل دې چې سلام الله شي بل هیڅ ګټه نشي رسول.
دوی حمله کړي دي افغان هوایي ځواک ویلي چې دقیقا طالبان په نخښه کړي دي. د طالبانو مهم مشران دوی ویلي چې دام وشتلې دي. خو خبره دلته ده چې حالته د ملکیانو مسله ده. طالبان ولی دغوی سپر کوي یا ولی داسې غونډو ته ورځي چې هلته ماشومان وي یا خپل غونډو ته داسې ماشومان را بولي؟ یا دوی خبر په دې پوهیږي چې دلته حمله کیږي دوی ولی هغه خلک راولي هلته؟
کله چې تاسو د طالبانو د جنگ تکتیک ته ګوري یا د جنگ تر شا کوم لامل ته ګوري هغوی عقیده رامنځته کوي وایي چې دا یو عقیدوي جنگ دی او د امریکا حضور په خپل ځای په افغانستان کې زموږ د جګړې یو تر ټولو مهم لامل دی. نو طالب او مدرسه او دستاربندی او ماشومان او دغسې محافل اصلا دوی خپل ارزښتونه ګڼي او هلته ورځي په داسې حال کې چې په دوی پوهیږي چې ګواکې رښتیا هم دلته زموږ د حضور له امله ملکیانو ته یا ماشومانو ته تاوان باید لاړ نه شي. ولې ډېرې مهم پوښتنې دلته مطرح کېږي چې کله دغه وطنه مهم طالبان چې نومونه یاد شوي دي په دغه برید کې وژل شوي دي له کوټې راتلل یا په کندوز کې عملیات کول دغه دستاربندۍ ته راتلل آیا نشي کېدلی چې زمني عملیات شوی وي؟ آیا نشي کېدلی چې په لار کې پر دوی باندې حملې شوی وي دوی له خپلو بوټو سره نس نابود شوی وي؟ آیا نشي کېدلی چې اصلا کله چې دا وژل کېږي او بیا نو حکومت او نړیوال ټولنه دې په اړه باندې معلومات ښکاره کوي چې دوی له دغه ځایه حرکت کړی دی دلته را رسېدلي دلته وژل شوي دي؟ زه باور لرم چې په دواړو طرفونو کې لږ د عقدې لږ د احساساتو لږ د شرارت څومره ډېره ده. یعنی مناسبه دا وه چې
دغه وطن طالبان چې په دغه حمله کې وژل شوی دی دوی باید جلا جلا ټارګټ شوی چې احیانا تر اوسه پورې خبره دا کې چې لاس قربان نه دی شوی او لا اوس هم د جنگ په ډګر کې دواړه بل په وړاندې بندګي صحیح ده دا درسته خبره ده مګر کله چې موږ د اویا نفرو ملکیانو د تلفاتو خبره کوو د سلو نورو د زخمي کېدو خبره کوو او په مقابل کې به دغه نفر طالبان د وژل کېدو خبره کوو د په هیڅ وجه باندې دا اصلا د منطق خبره نه وینم ول طالبان ته مناسبه ده چې دوی فکر دا کوي چې دا اوس د امریکا د افغانستان د حکومت تر دا گزار لاندې دي دوی ته مناسبه نه ده چې ملکیان ستر کې دوی مناسبه ته مناسبه نه ده چې په ماشومانو کې ځان پټ کې دوی ته مناسبه نه ده چې په دغه سیمه محافلو کې برخه واخلي چې هلته نور ملکیان ته صدمه رسیږي
سیاسي چارو کارپو لیکوال انتظار خادم او چې د کندوز په پرونی پیښې له موږ سره تحلیل شریک هغه ویل مناسبه نه ده چې د څو طالبانو لپاره ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي خو طالبان هم د دې په خبره باید افغان ملکیانو له سپر کولو ډډه وکړي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د افغانستان دفاع وزارت دغه راپورونه ردوي چې ګواکې د افغان ځواکونو پرمختللي تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلي د کمانډو د ځانګړو عملیاتو د قول اردو یو مسؤول قیوم نورستاني ازادي راډیو ته وویل هیڅ تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته نه دي ورغلي نیویارک ټایمز په وروستیو کې د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې د افغان ځواکونو پرمختللي تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورغلي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خاص استازي هم افغانستان ته زمیر کابلوف چې طالبان ویلي ځینې وسلې د افغان ځواکونو څخه په غیر قانوني توګه باندې اخلي خان محمد سیند په دې اړه ریپورت جوړ کړی
د افغانستان د دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو د کمانډو د قولي اردو مسؤلین د نیویارک ټایمز راپور ردوي وایي چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تجهیزاتو ته ورته تجهیزات له نورو منابعو ترلاسه کړي دي د دغه قولی اردو د عامه اړیکو مسؤول د ګرمن عبدالقیوم نورستانی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ وخت د دموږ تجهیزات دشمن په لاس کې نه درلودلی دا بېخي مطلق اندازه وه چې د پرسونل د اردو ملي کوم صلاحیت تجهیزات دشمن باندې خرڅ کړی وي که دشمن د هر ځای نه پیدا کړی دا د هغوی کار ده
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینې پرمختللي تجهیزات وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي ورځپاڼې زیاته کړې چې له دې عمله د طالبانو د شپې عملیات او د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي په ورته وخت کې د امریکایي چارواکي له خولې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان د شپې په عملیاتو کې د شپې له دوربینونو څخه کار اخلي ورځپاڼې لیکلي چې دغه کار امریکایي چارواکي اندېښمن کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف هم د طالبانو له قوله ویلي چې دغه ډله د ضرورت وړ وسلې له افغان پوځیانو نه په غیر قانوني توګه پیري د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون هم په دغه کار اندېښنه ښیي او وایي چې دغه موضوع یې له افغان امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره شریکه کړې ده د دغه کمیسیون غړی شکیبا هاشمی وایي
دو موضوع است یک موضوعی است که
کسانی که دلته دو موضوعګان دي یو هغه کسان چې جمن ندي دغه کار تلاس وروړي او بل دا چې ډیره خلک له پولی راضی او د امنیتی ځواکونو پولیسو د اردو پولیسو او استخباراتي ادارو کې شامل شوي او دنده یې دا چې وسلې څنګه ترلاسه کړي په دې برخه کې باید افغانستان استخبارات جدي وي دغه کمیسیون ځینې نور غړي تاکید کوي چې دغه ستونزه شته او هغه کسان چې پر طالبانو تجهیزات خرڅوي باید وپیژندل شي او مجازات شي چې دغه عمل په راتلونکي کې تکرار نه شي خو د دفاع وزارت تل دا شان ادعاګانې رد کړي او ویلي دي چې دغه شان تجهیزات د ګاونډیو هیوادونو لخوا طالبانو ته ورکول کیږي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې د وروستیو فرصتونو څخه ګټه واخلي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات پیل کړي. عبدالکریم خلیلي دغه څرګندونې په کندهار کې نن د څلورو ولایتونو د سلګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلي چې د سه‌شنبې په ورځ په کندهار کې د څلورو ولایتونو سلګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو ته خبرې کولې، پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له وروستیو فرصتونو دې ګټه واخلي. کریم خلیلي وویل چې د طالبانو سوله د دوی د تسلیمۍ په معنا نه ده، بلکې سوله هم د دوی او هم د حکومت په خیر ده. هغه د هلمند د خلکو د سولې حرکت یو ښه اقدام یاد کړ او بیا ویل چې د سولې په برخه کې د هر حرکت ملاتړ کوي او د سولې لپاره هرې قربانۍ ته آماده دي. د یوی په خاص ډول د طالبانو تحریک چې زما ژغ اوري دا ورته وایو چې زموږ د سولې ژغ ستاسې په خیر دی او په دې هم پوهیږو چې دا سوله د افغانستان د ملت په خیر ده. بلخوا په غونډه کې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر ډاکټر اکرم خپلواک وویل چې په تیرو 15 میاشتو کې حکومت د سولې اړوند 350 غونډې د قومي مشرانو او دیني عالمانو په شتون کې ترسره کړي. شاغلی خپلواک دغه راز وویل چې په دواړو طرفونو کې یو شمیر کړي او اشخاص ته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د سولې د پروسې خان ګرځي چې ملت باید د دې ډول کسانو په وړاندې ودرېږي. په غونډه کې یو شمیر دیني عالمانو او قومي مشرانو په خپلو خبرو کې په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې وستایلې او د هیواد پر ټولو دیني عالمانو یې غږ وکړ چې د سولې د نوو هڅو غږ دې د ممبر د لارې تر عام ولسه ورسوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسیون په هیواد کې په شاقه کارونو د ماشومانو د بوختیاو په اړه یو راپور خپور کړ چې دغه کمیسیون په خبره د اندېښنې وړ ده. دغه کمیسیون رئیس سیما سمر د سه‌شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل په مرکز او ولایتونو کې ګڼ شمېر ماشومان شته چې په اونۍ کې له 15 ساعتونو نه زیات شاقه کارونه کوي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې په شاقه کارونو د بوختیا لامل شاوخوا 55% ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا خبره د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سه‌شنبې په ورځ د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د دوی لخوا د یوې تازه سروې له مخې وکړه. دی وویل دغه ماشومان په داسې کارونو بوخت دي چې له فزیکي توانه پورته دي.
اطفال کارگره که شاگرد خیاط هست، شاگرد
دغه کارگر ماشومان چه ده خیاطی نانوایی او اترکان شاگردان دی کار کردی. ده 30% عمر یه شاوخوا 12 کاله دی. ده 200 باندی 92% علکان دی. 3% معلولیت لری. 90% پا اونه که یه 15 ساعتونو نزیاد کار کردی. او 20% ده کورنه و ده پورونو بخاطر کار کردی.
سیما سمر د شوی سروې لمخې وای چې 55% دغه ماشومان زده کړو ته وخت نه لري. 18% په ناوړه روغتي چاپیریال کې کار کوي. 20% زیان لیدلې. 2.4% ویلي چې د کار پر مهال د بدن یو غړی پرې شوی. 55% په شخصي پیسو خپل درملنه کوي او 14% جنسي ځورېدلې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو وویل دغه راپور لاړوندو دولتي ارګانونو سره شریک کړي چې د شته ستونزو هوارولو ته تدابیر ونیسي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ماشومانو د شاقه کارونو د کمولو لپاره پلانونه لري او په لږه موده کې به پلي شي. د دغه وزارت وایاند عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره د افغانستان د کار ټولنیز چارو وزارت ډېرې ښې چې د ازادۍ ترلاسه نه لیدي. یوه برنامه تاسې وویل چې هغه د کار ملي کنفرانس ده چې د نږدې ورځ کې انشاءالله پیل شي او په دې کې هغه مهم ټکی ده چې ډېر ورباندې په جدي توګه په هغه باندې بحث کېږي، هغه د ماشومانو شاقه کارونه د مخنیوي موضوع ده چې په دې نږدې راتلونکي وخت کې به شاقه کارونو کچه به ډېر رسېدل.
خاغلی احمد زی دا هم وویل په هیواد کې اقتصادي ستونزو او د کار نشټوالي د کورنۍ پر وضعیت ناوړه اغیز کړی خو حکومت د دغه ستونزې د کمولو لپاره د هیواد له خصوصي سکتور او نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د مارټن لوټر کینګ په وژنې 50 کاله تیر شول. د 1918 میلادي کال د اپریل په څلورمه نیټه د مدني حقونو غوښتونکی مارټن لوټر کینګ جونیئر د تنیسی ایالت په ممفیس ښار کې ووژل شو. دی د تورپوستو امریکایانو د حق غوښتونکو مشر و او د ځپنې پر وړاندې د عدم تشدد اعتراضونو زړور پلوی و. ملالۍ بشیر د مارټن لوټر کینګ په اړه رپورټ جوړ کړی چې د هغه له یوې مشهورې وینا پیلېږي.
ستونزمنې ورځې مو په مخ کې دي، خو دا خبره اوس ماته بې معنا ده، ځکه زه د غره سر ته ورغلی یم.
په نوم وینا د هغه وزیر اخري پیغام و چې تاریخ یې بدل کړ. یوه ورځ وروسته د 1918 کال د اپریل په څلورمه نیټه مارټین لوتر کینګ جونیئر د تنسی په ممفس کې د یوه هوټل مخې ته ووژل سو. د وژل کېدو پر مهال کینګ 9 کلن و، خو د امریکا د برابرو مدني حقونو په برخه کې دی تر ټولو مخکش مشر او فعال و. دی د اتلانټا ایالت په جورجیا کې لوی سوی و او په 15 کلنۍ کې پوهنتون ته ولاړ. د وروسته خپله دکتورا په مذهبي چارو کې واخیسته. د میرمنې نوم یې کوریټا سکاټ و. میرمن سکاټ یوه مشهوره سندرغاړې وه چې له کینګ سره یې څلور اولادونه درلودل. په هغو ورځو شپو کې په امریکا کې په ځانګړې توګه جنوب کې له تورپوستو سره توپیري چلند زیات و. مدني فعالان له تاوتریخوالي سره مخامخ و.
موږ دلته ګران سپین پوستې ملګري لرو او موږ غواړو یو ځای ډوډۍ سره وخورو، خو د سیستم له کبله دوی باید لوړه ډوډۍ وخوري او موږ شاته کینو ډوډۍ وخورو. موږ حتی خبرې هم نشو سره کولی.
پولیسو په زور د لاریونو مخه نیوله او کینګ څو ځلې په مرګ ګواښل سوی و. پر کور یې بمي حملې سوي وې، خو کینګ خپل فعالیت د سولیز او عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ کاوه. ویل کېږي د مارټن لوتر کینګ د فعالیتونو په نتیجه کې په امریکا کې تورپوستو ته د رایې ورکولو اجازه ورکړل سوه او همداراز د ټولو امریکایانو د برابرو حقونو مدني قانون رامنځته سو او د دې هیواد په اساسي قانون کې اصلاحات راغلل.
مګنن بیرنه لرو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د لوګر د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي په روان لمریز کال کې به د اوبو د کانالونو، څاګانو او سړکونو د جوړولو لپاره 1420 میلیونه افغانۍ په لګښت یو شمېر پروژې پلي کړي. په لور ته د لوګر ولایتي شورا غړي د دې ګام ستاینه کوي، خو د سیمې له اوسیدونکو غواړي چې د امنیت په ګډون د پروژو په پلي کېدو کې له حکومت سره هر اړخیزه همکاري وکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د لوګر د کلو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د یاد ادارې په چوکاټ کې د کلیوالي سړکونو، د اوبو د کانالونو د پروژو د پلي کېدو او د څښاک اوبو د څاګانو د جوړولو لپاره 1420 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړل شوې ده. د سه شنبې په ورځ د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار آزادۍ راډیو ته وویل چې تېر کال د خلکو د غوښتنو پر بنسټ ځینې مهمې پروژې په نښه کړې وې چې اوسمهال مرکزي حکومت منظوري ورکړې ده.
لوګر د پاره په همدې برخه کې 1420 میلیونه افغانۍ منظور شوي دي چې زیاتره بودیجه به د دې جملې څخه په سړکونو باندې ولګېږي. سړکونه به ورغول شي او په دې کې شاوخوا 40 کیلومتره اساسي پخته سړک ده او نور سړکونه 40 کیلومتره سړک جغلندازي ده. یغې تر څنګ د کانالونو اساسي جوړونه ده، د دې څاګانو کیندل، د خلکو ته د صحي اوبو رسول دي.
د لوګر د کلو پراختیا رئیس زیاتوي چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره به د سړکونو او اوبو په برخو کې د خلکو یو شمېر مهمې اړتیاوې ترسره شي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې روان کال افغان ولسمشر د پوهنې څخه د ملاتړ کال اعلان کړی.
اوس هم اسمت ساروان یو جالب مطلب وایي.
یو نوی اپلیکیشن جوړ شوی چې د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس په مرسته او د انسان د فعالیت د اندازې پر اساس د هغه عمر اټکلوي. د میل بریتانیې ورځپاڼې د راپور له مخې له ډیرو مودو راهیسې انسانان غواړي چې د خپل عمر په اندازې وپوهیشي، خو داسې هیڅ وسیله نه وه چې د انسان د عمر اټکل پرې وشي. اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی چې د عمر اټکل کوي. دا اپلیکیشن خلک کولی شي چې په وړیا ډول په خپل موبایل ټلیفون کې نصب کړي. طبعا د مطلب دا نه دی چې دا اپلیکیشن د چا د عمر دقیق وخت ښودلی شي. دا اپلیکیشن گیرو نومیشی او دا مصنوعی ذهانت پا برسته. دا موبایل دا خواهند دا سپیدامیتر یا سرعت سنجوون که معلومات تحلیلوی او دا حق عمر سنجوی. دا اپلیکیشن دا انسان دا فعالیتون و روختیایی وضعیت جنسیت او عمر پشان معلومات تحلیلوی او بیا اتکل کوی. تر وسه سرگنده نده چه دا دی اپلیکیشن تحلیل یا اتکل چمره دقیق ده.
مننه چې ازادي راډیو ته غواړئ یاست. اوس سید سمی عباس بل...